ساعت 8 صبح شد، رسیدیم به پایان مجله حاضر خبری از رادیو آزادی. در یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری با شماست. نوری صاحب بفرمایید.
بله ستار فروخ، تاسو ستړي مشه د ازادي رو قدر منو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې البته اوري چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي نن د رایو د جمهوریت ریاست د رایو دی ویلو برخې نتیجې اعلانوي. ملګرو ملتونو هم د انتخاباتو شفافیت لپاره د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو هلې ځلې استایلې دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره دغه ورځ د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو لومړی به صفي الله ستانه ځي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام، د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو د یوې لویې برخې نتیجه اعلان کړي. د افغانستان د فوائد عامې وزارت مرستیال احمد شاه وحید چې دیرونه د کابل په خیرخانه مینه کې تښتول شوی و پرون خوشی شو، او یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلومات په مسکو انتقاد وکړ چې د اوکراین د کړکیچ د کمولو لپاره د جنیوا د تېرې اونۍ د موافقې په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. سره که همکارانی خبرونه، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو د یوې لویې برخې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاندوی نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې دا نتیجې به هم د ولسمشرۍ د ټولو رایو نه وي.
دا البته یو زیات شمیر هغه محلات او مراکز چې زموږ د جمهوریت په مرکز کې پروسس شوي دي او کومه ستونزه نه لري، دا نن د یو خبري غونډې لارې مکمل مطبوعاتو ته ور باندې راچول کیږي.
ښاغلی نور ویل چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د ټولو رایو ابتدایي پایلې به د شنبې پر ورځ اعلان شي. په خوا ټاکل شوی و چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتیجې د سور په څلورمه یعنې نن ورځ اعلان شي، خو ښاغلی نور وایي چې د ځینو کارونو د بشپړولو لپاره دا نیټه دوه ورځې ځنډولې ده. پام کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له څېړنو وروسته د روان سور میاشت په څلورویشتمه نهایي پایلې اعلان شي. د افغانستان د ولسمشرۍ کاندید اشرف غنی احمدزی وایي که ولسمشر شي نو په اساسي قانون کې به بدلون راولي او د ولسمشرۍ د مرستیالانو شمیر به څلورو ته زیات کړي. اشرف غنی احمدزی پرون په خپل کور کې له یو شمیر مشرانو او سپینګیرو سره په کتنه کې ویل چې د لنډ مهال لپاره په پام کې لري چې د مشر وزارت چوکۍ رامنځته کړي چې واک او صلاحیت یې د ولسمشر د مرستیالانو هم روي، او د دې لپاره چې د ده په دوو مرستیالانو کې تاجک نشته دا چوکۍ به یو تاجک ته ورکړي. د په عین حال کې وویل چې حکومت به د ټولو قومونو په ګډون د لیاقت، ملي وحدت او افغانیت پر اساس وي د قومیت لمخي. د ولسمشر بل کاندید عبدالله هم ویلي چې د اساسي قانون د تعدیل غوښتونکی دی. د افغانستان د فوائد عامې د وزارت مرستیال احمد شاه وحید چې تیرونه د کابل په خیرخانه مینه کې تښتول شوی و پرون خوشی شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویاندوی لطف الله مشال تایید کړ چې ښاغلی وحید د کابل په دهزاب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې خوشی شو. احمد شاه وحید د تیرونې د سې شنبې پر ورځ هغه مهال د وسلوالو کسانو له لورې وتښتول شو چې غوښتل یې له کوره د کار دفتر ته لاړ شي. افغان چارواکي وایي په کندهار ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په یو حمله کې څلور پولیس وژل شوي دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم دا پولیس پرون هغه مهال د دغه ولایت په غورک ولسوالۍ کې وژل شول چې وسلوالو طالبانو د یو پولیسو پر یو پوسته حمله وکړه. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې په دې پیښه کې یو پولیس ژوبل شوی او درې نور بېدرکه شوي. ګمان کېږي چې درې پولیس به وسلوالو حمله کوونکو له ځان سره یرغمل کړي وي. دا د افغانستان مربوط خبرونه له لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروي. بیا هم خرغلی یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلومات پر ماسکو انتقاد وکړ چې د یوکراین د کړکیچ د کمولو لپاره د جنیوا د تیرې اونۍ د موافقې په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان کې د امریکا سفیر دانیل بیر پرون په بروسل کې خبریالانو ته وویل چې روسیه باید په اغیزمن ډول د جنیوا د موافقې د عملي کېدو لپاره کار وکړي. بیر وویل تر اوسه پورې موږ نه دي لیدلي چې روسیې دې دا کار کړی وي. هغه زیاته کړه چې دغه موافقه چې له مخې جوړې شوې غیرقانوني وسله والې ډلې بې وسلې کېږي باید په څو ورځو کې عملي شي، نه په څو اونیو کې. بیر له مسکو وغوښتل چې د اروپا د امنیت او همکاري له سازمان سره چې د دغې موافقې پر عملي کېدو څارنه کوي همکاري وکړي، او هم یو لوړ پوړی ډیپلومات واستوي چې له دې سازمان سره د هغو روسیې پلو وسلوالو په هڅولو کې مرسته وکړي چې د یوکراین په ختیځ کې دولتي ودانۍ نیولي تر څو دوی له دغو ودانیو ووځي. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې له مصر سره د کنګل شویو مرستو یو برخه آزاد کړي او دروان کال تر پای ته رسیدو مخکې شاوخوا 650 میلیون ډالر پوځي مرسته د هیواد ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې له کانګرس څخه غواړي چې د دغو مرستو آزادول منظور کړي. تر دې ورځ مخکې دغه وزارت ویلي و چې مصر ته به د لسو اپاچي پوځي هلیکپټرو د ورکولو بهیر پیل کړي. کانګرس مخکې له مصر سره د امریکا یو نیم میلیارد ډالر مرسته تصویب کړې وه. د براک اوباما ادارې وویل کانګرس د دې تصدیق کړی چې مصر د امریکا له متحده ایالاتونو سره پر شوې موافقو او له اسرائیل سره د 1990 کال د سولې په تړون عمل کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک سره سره چې دوه میاشتې مخکې تصویب شوی د سوریې میلیونونه وګړي له بهرنۍ مرستې بې برخې دي. بان په هغه راپور کې چې پرون یې خپور کړ وویل چې شاوخوا 3.5 میلیونه سوریایان د مناسبو روغتیایي خدماتو په ګډون لومړنیو خوراکي موادو او نورو ته لاسرسی نه لري. په راپور کې د دغو ستونزو ملامتي د سوریې د جګړې په ټولو ښکېلو خوا واچول شوې، خو په تېره بیا د ولسمشر بشار اسد پر حکومت ډېر انتقاد شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړه چې حکومت او والو یاغیانو دواړو د ملکی خلکو له محاصرې لاس نه دی اخیستی چې مرستندوی کارکوونکي ورته رسیدګي وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په حلب ښار کې یوازې 30 ډاکټران د 2.5 میلیون وګړو ته د روغتیایي خدمات رسوي. ایران د تهران د ایفن زندان لپاره ورسته لدی نوای رئیس ټاکه چې د بندیانو د کورونې غړو په دغه محبس کې د خپل عزیزانو د وحل کېدو په خاطر اعتراض وکړ. د ایران رسمي خبري اژانس سرنا پرون ویل چې اصغر جهانگیری به د غلام حسین اسماعیلی ځای ونیسي. جهانگیری د ایران د قضایه قوې د رئیس آیت الله صادق عملی لاریجانی نږدې سلاحکار بلل کېږي. د ایفن محبس پخوانی رئیس اسماعیلی د تهران د عدلیې د نوي رئیس په توګه ګمارل شوی دی. د ایفن د بندیانو خپلوانو روانه اونۍ په تهران کې د پارلمان مخ ته او د ولسمشر حسن روحانی دفتر ته نږدې دوه ځلې اعتراضونه وکړل. دوی وروسته له دې اعتراضونه وکړل چې د راپورونو پر اساس د بندیخانې په 350 څنګه کې چې سیاسي بندیان پکې ساتل کېږي، بندیان سخت ووهل شول تر دې چې ځینې په روغتون کې بستر شول. د سیاسي چارو یو مشر د سیاسي چارو یو مشهور ایراني کارپو تقی رحمانی د ازادي راډیو ایراني څنګه راډیو فردا ته وویل چې داسې ښکاري چې د اسماعیلي تبدیلي د شوي تشدد پر اساس پر سر د لانجې د پای ته رسولو لپاره د چارواکو یو تاکتیکي اقدام و. د ناتو غړیو هیوادونو څو جټ الوتکې وروسته له دیوالو زولې چې د روسیې دوی جنگي الوتکې د شمالي سمندرګي هوایي حریم ته داخل شوې. د هالند دفاع وزارت پرون دا دوی الوتکې وپیژندلې. وی ویل چې دا TU-95 روسیې الوتکې دي. دغه وزارت ویل چې د هالند، برېټانیا او ډنمارک الوتکو تر هغو د روسیې جټ الوتکې بدرګه کړي چې له سیمې وتلې. د برېټانیا دفاع وزارت ویل چې روسیې الوتکې له نړیوال فضايي حریم ونه وتلې. د برېټانیا او هالند د دفاع وزارتونو دا هم ویل چې تر دې پخوا هم روسیې الوتکې د شمالي سمندرګي فضا ته داخل شوې. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه راس خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې هم لوستلای او کتلای شئ په تمه د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن د رایو د یوې لویې برخې نتیجې اعلانوي.
د هر ولایت د محلاتو فیصدي هم په ډاګه کړي ده تر نن پورې، او نن هم چې موږ پاڼې اعلانوو د محلاتو فیصدي راخلو او خلکو سره شریکو.
ملګرو ملتونو د انتخاباتو د شفافیت لپاره د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو هلې ځلې وستایلې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلان یوناما د افغانستان د ټاکنیزو ادارو د هغه اقدامونو لپاره چې ټول ټاکنو په بهیر کې لا روڼتیا راولي، شفافیت لا ډېرې داغي ارکلې کوي او هغه تشویقوي.
د قومي شوراګانو استازو او مدني فعالانو د افغانستان د انتخاباتو نتیجې مهمه وبلل او له انتخاباتي کمیسیونونو یو غوښتل چې د چا فشار ته تسلیم نشي.
د افغانستان په حکومت باندې، په رسنیو باندې، په انتخاباتي ټاکنیزو ادارو باندې غږ کوم چې خپل شفافیت وساتي، خلک پریږدي چې د خپلو ارادو په اساس باندې خپل ځان ته زعامت وټاکي.
په هلمند کې یو روحاني مشر بهاودین جان آغا پرون د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. هغه تېر اونۍ په یوې غونډه کې د سولې غږ اوچت کړی و.
توقم دغه ده چې دا افغانان دي صلح ته ضرورت لري، چې دلته د جرګو د مرکو د لارې ټول مشکلات د جرګو د مرکو د لارې حل شي.
دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د بشري اساسي حقونو او مخکښو ښځو ځانګړې لړۍ،
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د یوې لویې برخې نتیجې اعلان کړي. له پلان سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید نن د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو ابتدایي نتیجې اعلان کړي وای. خو دې کمیسیون اعلان کړی چې د رایو د شمیرلو بهیر په ښه توګه روان دی او د دې لپاره چې دوی ډاډه شي دوه ورځې نور وخت لري چې دغه ابتدایي نتیجې اعلان کړي. دغه نتیجې د شنبه پور از اعلانیږي. مخکې له دې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان ته څرګندونې واورې، د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د افغانستان لپاره هم دغه انتخابات استایلی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون له رئیسانو سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان انتخاباتي ادارې باید د خپلو هڅو په خاطر وستایل شي. نور جزئیات د اسمت سروان په راپور کې اورئ.
ملګر ملتونو د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د شفافیت د رعایتولو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د اقداماتو هرکلی وکړ. په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وویل دا اداره د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو په شمیرلو کې د شفافیت د زیاتولو لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو هلې ځلې هڅونکي بولي. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو خاص استازي یان کوبیش پرون وویل د افغانستان انتخاباتي ادارې باید د هغو هڅو په خاطر وستایل شي چې انتخاباتي پروسې تر بل هر وخت شفافی کړي او په کار ده چې تشویق شي څو په دې برخه کې لا ګړندي ګامونه واخلي. د یونما بیان نظیف الله سالارزی آزادی رادیو ته وویل چې یان کوبیش پرون د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی او د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت سره په کتنه کې د دغو کمیسیونونو د اقداماتو هرکلی وکړ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلان یوناما په د افغانستان د ټاکنیزو ادارو د هغه اقدامونو لپاره چې ټول ټاکنو په بهیر کې لا روڼتیا راولي، شفافیت لا ډېرې داغې هرکلی کوي او هغه تشویقوي. او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې اړه وویل چې د افغانستان د ټاکنیزې ادارې باید دا غاڅو لپاره وستایل شي چې د مخکې هغه غواړي چې د افغانستان کې ټاکنیز بهیر د بل هر وخت په پرتله باندې نور هم شفاف شي او هغه هم په دې اړه د مخکې نه خپل فعالانه اقدامونه ترسره کړي دي.
یان کوبیش همداراز ویلي چې په هر مرحله کې د انتخاباتي بهیر د څارلو لپاره د څارونکو، د کاندیدانو، د استازو او نورو ناظرانو ته د زمینې برابرول ډېر اهمیت لري او له کاندیدانو او خلکو سره پرله پسې تماسونه بله مهمه اړتیا ده. په دې اړه د یونما ویندوی ښاغلي سالارزی وویل
په دې لپاره چې ناظران، نوماندان، استازي او ټول اړخونه وکولای شي چې خپله د ټول ټاکنو د بهیر د هر پړاونه د هغې کارواله وڅاري، دا کار یې د ترسره کړی دی، دا فرصت یې هغه ته ورکړی دی. او د ده په خوا کې دواړو کمیشنونو هم د نږدې نه یو بل سره کار کړی چې دا همغږي زموږ لپاره د ستایل وړ ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وویل چې یوناما د افغانانو له لورې د انتخاباتي بهیر مالکیت او مشرۍ ته درناوی کوي او ژمنه کوي چې خپلې مرستې به ورسره جاري ساتي. یان کوبیش وویل د افغانستان د انتخاباتي ادارو دا اراده د ستایلو وړ بولي چې غواړي د درغلیو ټول شکایتونه وڅېړي او پر هغو د افغانستان له قوانینو سره سم غور وکړي. له مهال ویش سره سم ټاکل شوی و نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو ټولو ابتدایي نتیجې اعلان شي، خو دوی ورځې وسنډول شوې. د ملګرو ملتونو خاص استازي ښاغلی یان کوبیش د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو سره په کتنه کې وویل په کار ده چې مهال ویش رعایت شي، خو لا ضروري ده چې لازمه پروسه اجرا او بشپړه شي څو په پوره شفافیت او بې طرفۍ عدالت رعایت شي.
و امروز چې ملګرو ملتونو د انتخاباتو د شفافیت لپاره د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو هلې ځلې وستایلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د یوې لویې برخې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاندوی نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې دا نتیجې به هم د ولسمشرۍ د ټولو رایو نه وي. ښاغلي نور وویل چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د ټولو رایو ابتدایي پایلې به د شنبه پورې اعلان شي. ښاغلي نور له اسمت سروان سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې نن به د څو فیصدو نورو رایو نتیجه اعلان کړي وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن ژمن ده چې یو لویه فیصدي د ولسمشریزو ټاکنو د مطبوعاتو لارې د افغانستان د خلکو سره شریکه کړي. دا البته یو زیات شمیر هغه محلات او مراکز چې زمونږ د جمهوریت په مرکز کې پروسس شوی دی او کوم ستونزه نه لري، دا نن د یو خبري غونډه لاره مکمل مطبوعاتو ته ور باندې نه چول کیږي. باید وایم چې د شنبه په ورځ باندې به مونږ سل په سلو کې په دې باندې بریالي شو چې وروستۍ ابتدایي پایلې په رسمي ډول باندې اعلان کړو.
ټاکل شوی و چې تاسو نن پنځشنبه د ټولو رایو نتیجه اعلان کړئ، د دې ځنډ علت څه دی؟
تاسو پوهیږئ چې ځینو محلاتو کې د حمل په شپاړسمه نیټه باندې ځینې بېنظمیانې شوي دي، د هغې په خاطر چې مونږ هغه محلات چې هلته مثلا ناظرینو مشاهدینو شتون نه درلود او یا هم په محلاتو کې مثلا درغلۍ او تخلبات شوي دي، هغې ته په ښه ډول باندې رسیدګي وکړو او تر یو زیاته کچه پورې سالم د پایلې ورخې په مرکز کې پروسس کړو، نو مونږ لږ څه وخت اړتیا درلوده. د هغې په خاطر مونږ پریکړه دا وکړه چې البته دغه ټول هغه محلات چې یا تفتیش ته ځي او یا هم بیا شمېرنه ته ځي په پوره غور د ناظرینو مشاهدینو او د محل د مطبوعاتو په وړاندې د سره دغه محلات وکتل شي او د سره پلاتنه ورباندې وشي او بالاخره بیا یې پایلې راشي په دې مرکز کې پروسس شي او خپل سیستم یې پروسس کیا په سیستم کې انټر شي. د هغې په خاطر لږ څه وخت ډېره اړتیا وه او مونږ د عجلې نه کار وانخیسته، ځکه چې دقت مونږ ته ډېر مهم ښکاره کېده او مونږ پوره دقت کړی دی او دقت کوو چې دغه ټول د پایلې ورخې په سیستم کې په ښه ډول پروسس کړو.
تر اوسه پورې چې کومې نتیجې اعلان شوې دي، په دې کې د یو ولایت ډېرې رایې ښودل کېږي لیکن د یو ولایت کمی. سمه ده چې د ځینو ولایتونو نفوس زیات دی، د ځینو کم دی، لیکن تفاوت خورا زیات دی، حتی د هغوی د نفوس په تناسب هم ډېر زیات دی. د دې علت څه دی؟ دا فیصدي تاسو په څه شکل سره انتخاب کړی ده؟
کومه فیصدي چې پخوا مونږ انتخاب کړی ده، البته نږدې 50% دا د محلاتو په کچه باندې. مثلا مونږ سمپلګیری کړی ده، د هر ولایت څخه مثلا په لومړۍ کې 10% محلات راوخستل. که چېرې مونږ کابل 10% راخلو تبان چې د فیصدي باید لوړ شي، او که چېرې مثلا مونږ د یو بل کوچني ولایت د محلاتو فیصدي راخلو 10%، هغه تبان چې محلات کم دي هلته، نو بنا کې په هیڅ ډول باندې د ټول هغو کسانو چې ګډون کوونکي ول د انتخاباتو په ورځ په ټاکنو کې د هغې فیصدي نه ده په ډاګه کړي تر اوسه پورې. او مونږ د محلاتو فیصدي چې مونږ په درسته افغانستان کې نږدې 6000 محلات درلودل، د هر ولایت د محلاتو فیصدي هم په ډاګه کړي ده تر نن پورې. او نن هم چې مونږ پایلې اعلانوو د محلاتو فیصدي راخلو او هغه پروسس کوو او بلاخره د خلکو سره شریکو تر څو مونږ ابتدایي پایلې ته ورسیږو. کله چې ابتدایي پایلې ته ورسیږو په دې معنا ده چې مونږ سل په سلو کې ابتدایي پایلې، یعنی د ټولو ولایاتو محلات جمع هغه کسان چې په انتخاباتو کې شرکت کړی دی هغه ته رسیږو او هغه اعلان.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نورو خغلی نوروای چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنندې ولسمشرې د انتخاباتو د رایو دی وی لوی برخې نتیجې اعلان کړي. نن د سور څلورمه وه. په پام کې و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د رایو ابتدایي نتیجې اعلان کړي، خو ویلي دي چې دغه نتیجې به د شنبې په ورځ اعلان شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د انتخاباتو په اړه بیا هم راپورونه لرو. وړاندې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د څه باندې اویا مرکزونو او محلونو رایې باطلې شوي دي. قومي شوراګانو استازو او مدني فعالانو هم د افغانستان د انتخاباتو نتیجې مهمې بللي او له انتخاباتي کمیسیونونو یې غوښتي دي چې د چا فشار ته تسلیم نه شي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا په یو نوي راپور کې اوه لومړیتوبونه یادونه کړې چې د افغانستان نوی ولسمشر باید په پام کې ونیسي. خو اوس د نامنی وی پیښې ته راځو. په هلمند کې یو روحاني مشر بهاودین جان آغا تیر شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. بهاودین جان آغا د بهلول جان آغا زوی او د نقشبندیه طریقې پیروي و چې په زرګونو ملنګان او پیروان درلودل. د هلمند والی ویان ویلی چې بهاودین جان آغا تیر شپه په خپل کور کې په ډزو سره وژل شوی دی. نور تفصیل له لشکرګاډي ازادي راډیو د خبریال الیاس دای پر راپور کوي.
د نقشبندیه طریقې د روحاني مشر د سولې او امن له طرفدارانو څخه وو همشه د روان جنگ د ټولو اړخونو څخه د خبرو اترو او سولې غوښتنه کوله. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي تیر ماښام نامعلوم وسلوال لومړی د غکور ته ورغلي دي او وروسته په ډزو سره وژلي دي. باودین جان هغه روانه اونۍ د هلمند امنیه قمندانۍ په مطبوعاتي تالار کې د ټاکنو په اړه په یوه جوړ شوې غونډه کې د پولیسو څخه غوښتنه وکړه چې د خپلو مخالفینو سره د جنگ پر ځای د سولې او خبرو لار خپله کړي.
چې دا افغانان دي صلح ته ضرورت لري، چې دلته د جرګو د مرکو د لارې ټول مشکلات د جرګو د مرکو د لارې حل شي. دا افغانان دي، دا په مینه په الفت، دا په محبت، دا په لطف خوش جلبیږي. موږ باید دغه طرحه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طرحه ده چې الله جل هو په خپل قرآن عظیم شان کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي دي، یعنی علم الموت اخوتن اصلح بین اخویکم، یعنی مؤمنان په حقیقت سره ورونه دي. تاسو صلح وکړي د خپل ورور په منځ کې، نه په توپک، نه په بل لاره، د جرګو د مرکو د لارې دا مشکلات افغانستان حل شي. افغانان جرګو مرکو ته ضرورت لري.
ځینې کسان داسې انګیري چې د سولې په برخه کې د باودین جان هغه خبرې او هلې ځلې شاید د هغه د وژلو باعث شوي وي. باودین جان هغه درې کاله وړاندې د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د زرګونو کسانو یوه پراخه غونډه جوړه کړه او د هغه زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه چې د دولتي سرتیرو سره په جنګونو او مخالفت نیول سي. د هغه دغه زرګونو پلویانو دا ژمنه هم وکړه چې وروسته له دې به کوکنار نه کوي او د دولت له لورې د هغه پروګرامونو سره به هم مرسته کوي چې د خلکو لپاره وي. باودین جان هغه د بهلول جان هغه زوی و چې د لشکرګاه اړوند خوشکاوي په سیمه کې د نقشبندیه طریقې په اصولو کې ډېر ستر دربار درلود او د هیواد او سیمې په کچه ورته کسان راتلل. د ویلو ده چې تر اوسه د باودین جان هغه د وژلو پړه چپ غاړه نه ده اخیستې. محمد الیاس دایب، د ازادي راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس د ازادي رادیو اوري په 1290 نوی چپو او د غرز لوی خاورونو کې د اف ام په 15 چپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د افغانستان په وخت له په وو بجو پیلېږي او د سهار تر وو بجو دوام کوي. خو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. بیا هم د بیرته ګرځو د انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د څه باندې اویا مرکزونو او محلونو رای باطل شوي دي. د یاد کمیسیون ویان نادر محسنی پرون په یو خبری کنفرانس کې وویل چې دا رای د دوی د لومړنیو څېړنو په اساس باطل شوي چې د اکثرو په اړه د استناف غوښتنه شوې ده. تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په هرات ولایت کې د یو لکو په شاوخوا کې رای باطل کړی وي. نور حال د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
په هرات کې د شاوخوا یو لکو رای د باطلېدو له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه د څلور اویا مرکزونو او محلونو رای باطل کړی دی. د یاد کمیسیون مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د رای ورکولو په مرکزونو کې د محلونو شمیر د نفوسو پر اساس متفاوت دی، له همدې امله د باطل شوو رای شمیر معلوم نه دی. د یاد کمیسیون ویا نادر محسنی وویل چې دغه رای د دوی د لومړنیو څېړنو په اساس باطل شوی او د اکثرو په اړه د استناف غوښتنه شوی.
دا لومړنۍ رسیدګي ده د دې ټولو مواردو په اړه د استناف غوښتنه شوی. وروسته له هغې چې موږ په ولایتونو کې خپلې رسیدګۍ پای ته ورسولې، 18 موارد د استناف غوښتونکي شوي چې په ډېرو مواردو کې 18 استناف غوښتونکي شامل دي. کوم اماره او شمیرې چې موږ یې وړاندې کوو قطعی نه دي.
ښاغلی محسنی هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د څېړلو پر مهال څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې. هغه وویل چې شکایتونو ته د لاسرسي بهیر علني و او د کاندیدانو، سیاسي حزبونو او د مدني ټولنو استازو ته د څارنې زمینه برابره وه. تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په هرات ولایت کې د رای ورکولو د 20 مرکزونو رای چې شمیر یې شاوخوا 1,00,000 ته رسېده باطل کړې. د یاد کمیسیون مسؤلینو ویلي وه چې دغه رای تر ډېره پورې د عبدالله عبدالله، زلمی رسول، اشرف غنی احمدزی او د عبدالرب رسول سیاف لپاره کارول سوی وې.
د قومي شوراګانو استازو او مدني فعالانو د افغانستان د انتخاباتو نتیجې مهمې وبللې او له انتخاباتي کمیسیونونو یې وغوښتل چې د شاه فشار ته تسلیم نشي. دوی پرون په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل که هر څوک یا هر ارګان په انتخاباتي کمیسیونونو د فشار هڅه کوي نو نمونه د ملت ته افشا کړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتي کمیسیونونه په خپلو کارونو کې خپل کارونه په شفاف ډول ترسره کوي. د موضوع تفصیل دی بیا هم د یوسف خان زادران په رپورټ کې.
که څه هم په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ترسره کیدل د افغانستان لپاره مهمه لاسته راوړنه ده، خو په شفاف ډول د انتخاباتو د نتایجو اعلانول هغه څه دي چې خلک او مدني ټولنې غوښتنه کوي. په همدې اړه په وار وار مدني ټولنو خپل سپارښتنې له انتخاباتي کمیسیونونو سره شریکې کړې او ورڅخه د بې‌طرفۍ او شفافیت غوښتنې کړې دي. قومي شوراګانو او یو شمېر مدني ټولنو د چهارشنبې په ورځ هم د وی غونډې په ترڅ کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې په دې اساس پړاو کې خپلې دندې په ښه شان ترسره کړي او د هیڅ تر اغیز لاندې را نشي. د دې غونډې یو ګډونوال او د ستنکزیو د قومي شورا مرستیال احمد شاه پردیس له حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د انتخاباتو په اړه د خلکو اراده او باور په پام کې ونیسي.
د افغانستان په حکومت باندې، په رسنیو باندې، په انتخاباتي ټاکنیزو ادارو باندې غږ کوم چې خپل شفافیت وساتي، خلک پریږدي چې د خپل ارادو په اساس باندې خپل ځان ته زعامت وټاکي، بین المللي ناظرینو باندې غږ کوم چې خپل بی‌طرفي حفظ کړي.
په دې غونډه کې یو بل ګډونوال عبدالرحمن وویل که د خلکو رایو ته درناوی ونه شي نو ولس به غلی پاتې نشي، بلکې په هر صورت کې به خپل حق وغواړي.
زه د ولسونو په استازیتوب باندې په کلکه باندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون او د ټاکنو کمیسیون د ټولو محترم غړو باندې که چیرته تاسو د شخصي منفعت په خاطر باندې، د یو څو لفظونو په خاطر باندې د ولس په حقه رایو باندې تجارت وکړه، دا ولس څنګه چې دا میړانه وښودل او ملیونها خلک راووتل د خپل حق پوښتنې په خاطر باندې، بیا هم به راوځي او د تاسو ګریوان به نیسي.
دوی همداراز له انتخاباتي کمیسیونونو څخه وغوښتل چې انتخاباتي شکایتونو ته رسیدګي وکړي او له اصولو سره سم په شفاف ډول د انتخاباتو لومړني او نهایي نتایج اعلان کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیالې حسینه شیرزاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیون به په خپلواک ډول خپلې چارې پر مخ بیایي او د هر چا یا ارګان د فشار په صورت کې به خپل اندېښنه له ملت سره شریکه کړي.
ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مستقل اداره ده او ځان ژمن بولي چې خپل چارې په مستقل ډول ترسره بوزي او د افغانستان ټول وګړي دي ډاډمن اوسي چې دا کمیسیون به خپل چارې په عادلانه او مستقل شکل ترسره کړي. که چیرې هم په دې کمیسیون باندې کوم فشار موجود وي او یا موږ احساس وکړو چې کوم فشار دی، دا به خپل ملت سره هم شریک کړو او همداسې ولسمشر نه به هم د کومک غوښتنه وکړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړي چې د پاکو او ناپاکو رایو له جلا کېدو وروسته به د سور د میاشتې په 24مه نیټه د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان کړي. تر دې وړاندې د انتخاباتو ځینې څارونکي ارګانونو او سیاسي کړیو هم غوښتنه کړې چې پاکې رایې باید له ناپاکو بیلې شي تر څو د انتخاباتو شفافیت او مشروعیت ته زیان ونه رسیږي.
کندهار ولایت څخه دغه د انتخابات په باره کې چې درغلي کېږي او یا پیسو کمیسیون ځانه کي چې نن سبا ته یې کوي، دا د ملت ورایي ته په سپکه کتل دي.
پکتیکا ولایت د جانخیل ولسوالۍ د کنزک له کلي څخه زما پیغام دا دی چې د انتخاباتو محترم کمیسیون د انتخاباتو په نتایجو کې په خپله درغلي کوي او که ډلې پورې موږ ته تړلي خلک ښکارېږي، نو موږ له دوی نه دغه توقع تمنا لرو چې دوی په صداقت باندې کار وکړي او د یو چا په تړاو د یو چا په ملاتړ باندې دا نتایج اعلان نه کړي او د یو چا همکاري ونه کړي او د خلکو دغه رایې دوی محفوظ وساتي او هغې ته احترام وکړي. وسلام.
افغانستان جمهوری
د څو تنو کندهار اوسیدونکو نظرونه مو د افغانستان د انتخاباتو په اړه واورېدل. اکثر ویل چې دغه انتخاباتو نتیجه باید شفافه وي، چې په نتیجه کې یو داسې ولسمشر وټاکل شي چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ وي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د بشري اساسي حقونو او دغه راز د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه هم درته خبروو. پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو اوس به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن پنجشنبه د جمهوري ریاست د انتخاباتو دریم وار قسمي نتایج اعلانوي. تمه ده راتلونکې شنبه د دې انتخاباتو ابتدایي نتایج هم اعلان شي. د افغانستان د ولسمشر کاندید اشرف غنی احمدزی وایي که ولسمشر شو نو په اساسي قانون کې به بدلون راولي او د خپلو مرستیالانو شمیر به څلورو ته زیات کړي. ملي امنیت وایي د افغانستان د فوائد عامې وزارت مرستیال احمد شاه وحید پرون د امنیتي ځواکونو په واسطه د کابل په دیساب سیمه کې خوشې شو. ښاغلی وحید تېره اونۍ د خپل کور له مخې تښتول شوی و. یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلومات پر ماسکو انتقاد وکړ چې د یوکراین د کړکیچ د کمولو لپاره د جنیوا د تېرې اونۍ د موافقې په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. او د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې له مصر سره د کنګل شویو مرستو یو برخه آزاد کړي او د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې شاوخوا 650 میلیون ډالر پوځي مرسته د هیواد ته ورکړي.
د خبرونو تفصیل د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې هم لوستلای او کتلای شئ په تمه ده azadiradio.com. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان نوي ولسمشر ته و مهم مسایل مطرح کړي چې باید ورته لومړیتوب ورکړي. مخله دې چې په دې او د غرض زین نورو د افغانستان پر اړوند موضوعات راپورونه تر خبرو کو. پاکستان ته زو د پاکستاني وسلوالو طالبانو استازو پرون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د هواد کورنیو چارو وزیر سره وکتل. دا د وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند تر پای ته رسولو وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سره د طالبانو د استازو لومړنۍ انکتنه وه. په اړه نور جزئیات له پیښور د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق پر راپورته اوري.
د پاکستانی حکومت او د دې هیواد د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې زنده دلې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شوې. د مولانا سمیع الله په مشرۍ د پاکستانی وسلوالو طالبانو د کمیټې او د دې هیواد د حکومتي کمیټې غړو د چهارشنبه پورز د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دې هیواد د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان سره وکتل. د راپورونو لمخې دا غونډه چې د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر له خوا راغوښتل شوې وه، په دې کې له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پر روان بهیر او یو شمېر نورو اړوند موضوعګانو خبرې وشوې. تر غونډې وروسته د پاکستانی وسلوالو طالبانو استازي او د حقانی مدرسې مولانا سمیع الحق د رسنیو سره د خبرو پر مهال ویل چې که څه هم وسلوالو پاکستانی طالبانو د حکومت سره موقتی اوربند پای ته رسولې، خو بیا هم د دوړو غاړو ترمنځ اعتماد پر ځای دی. د ویلا هم د وسلوالو طالبانو او حکومت دوړو خو ترمنځ د سولې خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره د اعتماد ډیرواله موجود دی او دوړو غاړي غواړي چې ټولې مسلې د مذاکرات لاره هواري کړي. موږ هڅه کوو چې دوړو خواوي غیر پوزي بندیان خوشي کړي او کړي ژمنې عملي کړي. مولانا سمیع الحق همداراز ویل چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به هغه دیار لس طالب بندیان خوشي کړي چې حکومت یې سمو د مخکې د خوشي کولو ژمنه کړې وه. سمیع الحق ویل دواړه لوري له یو بل شکایتونه لري، خو زه ډاډه یم چې دواړه خواوې به د صبر او زغم نه کار واخلي او د مذاکراتو دا پروسه پر مخ بوزي. او په وینا یې موږ به ډیر ژر د طالبانو له سیاسي شورا سره وګورو او د اوربند غزولو په اړه به ورسره خبرې وکړو. د پاکستان حکومت له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره د روانې میاشت په درې منیټه د هغوی نور لس غیر پوزي بندیان خوشی کړل او همدارز ویل چې په نږدې راتلونکي کې به ځینې نور بندیان هم خوشی کړي. کله یوې خوا د پاکستانی وسلوالو طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ د سولې زندېدلې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شوې، نو له بلې خوا د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د پاکستانی طالبانو او د حکومت خبرې اترې به ښې نتیجې ونه لري. پاکستانی وسلوالو طالبانو د روان کال د مارچ په لومړۍ نیټه له پاکستانی حکومت سره یو میاشتنی موقتي اوربند اعلان کړو چې بیا وروسته دا اوربند د اپریل تر لسمې نیټې پورې وغځاو. طالبانو دا اوربند روانې میاشت په شپاړسمه نیټه پای ته ورساو، خو د دې تر څنګ دا اعلان هم وکړ چې له حکومت سره به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان نوي ولسمشر ته و مهم مسایل مطرح کړي چې باید ورته لومړیتوب ورکړي. د سازمان وایي د اپریل د پنځمې د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات تو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر لنګیدو وروسته یو مهمه تاریخي پیښه په ډاګه کړه. د بخښنې نړیوال سازمان په باور دا انتخابات یوازې د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره مهم نه دي، بلکې د افغانانو لپاره هم د یو نوي تاریخي مرحلې پیل څرګندوي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
د عفوی نړیوال سازمان وایي افغان ښځې اوس تر یوه حده ابتدایي روغتیایي امکانات لري، زده کړې، کار او تر یوه حده سیاسي فعالیت کولای شي. د سازمان پر کاندیدانو ژغ کړی چې له انتخاباتو د ښځو د حقونو د پراختیا لپاره د ښې موقع په توګه کار واخلي او د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې هغوی ته ونډه ورکړي. د عفوی نړیوال سازمان د افغانستان نوي ولسمشر ته وړاندیز کوي چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره اووه کارونه سرته ورسوي. دا سازمان وړاندیز کوي چې نوی ولسمشر باید د افغان ښځو او انجونو بشري حقونه خوندي کړي، خو په داسې ډول چې هغوی په ټولو مسایلو کې شراکت ولري. ښځو ته باید د رهبرۍ ځای ورکړل سي او د قدرت په انتقال کې باید ګوښه ته پات نه سي. نوی ولسمشر باید اعدام لمنځه یوسي. د عفوی نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د محاکمو سیستم تر نړیوال ستاندرد ټیټ دی. تیر کال لږ تر لږه 300 کسان د اعدام سزا ته منتظر وو او لږ تر لږه 104 اویا کسان نوي په اعدام محکوم سول. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې تر ډیره حد له متهمینو په زور او شکنجه اقرار اخیستل کیږي او محکمه یې پر اساس پریکړه کوي. نوی افغان ولسمشر باید د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د خپل هیواد نړیوال تعهدونه پر ځای کړي. افغانستان د بشري حقونو نړیواله اعلامیه لاسلیک کړې ده. نوی ولسمشر باید د دې تعهد پر ځای کولو لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کار ملاتړ وکړي، ځکه دا کمیسیون د بشري حقونو د نړیوالي اعلامیه پر اساس رامنځته شوی دی. د افغانستان ولسمشر باید د دې کمیسیون لپاره د کار خوندي چاپیریال جوړ کړي. نوی افغان ولسمشر باید خلکو ته ډاډ ورکړي چې له هغو افغانانو او بهرنیانو سره چې په دې هیواد کې یې په جنګي جنایتونو لاس پورې کړی دی حساب کیږي. دا سازمان وایي چې ملکي افغانانو ته باید د پوځي عملیاتو پر مهال د کورنیو او بهرنیو پوځیانو لخوا د رسیدلي تاوان په اړه خپلواکي او بشپړې څېړنې وسي. نوی ولسمشر باید له کورنیو بې ځایه سوی خلکو سره مرسته وکړي، لکه ډوالو سره. د ملګرو ملتونو د مرستې نړیواله اداره UNHCR وایي چې په افغانستان کې لږ تر لږه 6,00,000 کسان د روان بحران له امله بې ځایه سوي دي. دا کورنۍ په اکثره مواردو کې سرپناه، د څښاک پاکې اوبه، خوراکي مواد او عواید نه لري. د افغانستان راتلونکي ولسمشر باید په جګړې ځپلو سیمو کې بې ځایه سویو کسانو ته د عاجلو بشري مرستو ډاډ ورکړي. د افغانستان نوی ولسمشر باید د پخوانیو جنگي جنایتکارانو لپاره موجود معافیت ختم کړي. د عفوی نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د تیر وخت د جنگي جنایتونو په اړه تحقیقات نه دي سوي. په دې هیواد کې څوک په علني ډول د جنگي جنایتونو په تور نه دي محاکمه سوي. نوی افغان ولسمشر باید د نړیوالو قوانینو په مطابقت د خپلواکو او هر اړخیزو قضایي تحقیقاتو له لارې د جنگ په اړه څېړنې وکړي. د افغانستان نوی ولسمشر باید د بیان د ازادۍ ملاتړ او درناوی وکړي. د عفوی نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې پر ژورنالیستانو فشار ورځ په ورځ زیاتیږي. په دې هیواد کې خبریالان نسی کولای چې د اداري فساد یا د هغو جنایتونو په اړه رپورټونه جوړ کړي چې یو شمیر دولتي چارواکي لاس پکښې لري. افغان ژورنالیستان د طالبانو لخوا پر بشري حقونو د تیریو په اړه هم په زغرده خبرې نسی کولای. د عفوی نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان انتخابات نوی ولسمشر ته ښه موقع برابروي چې بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته د خپلې کاري اجنډا په سر کې ځای ورکړي.
و امر دلته بخښنه نړیوال سازمان د افغانستان نوی ولسمشر ته و مهم مسایل مطرح کړي چې باید ورته لومړیتوب ورکړي. د دې سازمان و لومړیتوبونه تر ډیره د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د خوندیتوب پر مسلې انڅرخېدل. وړاندې د مخکښو ښځو په پروګرام کې هم له یوې مخکښې ښځې سره غږېدلی وو. مرسل احمدزی په کندهار کې د افغان ښځو لپاره په اقتصادي او فرهنګي برخو کې ډیر فعالیت کوي. خو اوس به لاړ شو دایکونډي ته. دایکونډي چې یو د افغانستان له بېوزلو ولایتونو څخه دی، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پکې د یو سلبستریز روغتون د بنسټ ډبره پرون کېښوده. د عامې روغتیا وزیر سوریه دلیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې روغتون په جوړېدو سره به د روغتیا په برخه کې د دې لرې پرته ولایت د اوسېدونکو ستونزې تر ډېره هواره شي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
په داسې حال کې چې خلک د ولایتونو په کچه د مسلکي ډاکټرانو او مجهزو روغتیایي مرکزونو له کمښت څخه شکایت کوي، د عامې روغتیا وزارت په دایکنډي کې د یو سلبستریز روغتون د جوړېدو چارې پیل کړې. د عامې روغتیا وزیره ډاکټر سرایا دلیل وایي چې دوی د روغتیایي خدماتو په برخه کې لرې پراته ولایتونه هم له پامه نه دي غورځولي او حتی هغو ډاکټرانو ته زیات امتیاز ورکوي چې په لرې ولایتونو کې کار کوي. میرمن دلیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دایکنډي مرکزي روغتون ته به له جوړېدو وروسته مسلکي ډاکټران، نرسان، قابلې او فارماسیستان استخدام کړي. دا روغتون د سلو بسترونو په ظرفیت جوړیږي. بودجه افغان حکومت ورکوي چې 345 میلیونه افغانۍ کیږي. د قرارداد وخت شپږ دیرش میاشتې دی او دا په دې ولایت کې یو ښه او پراختیایي ګام دی. که څه هم دا مهال په دایکنډي کې شپږ دیرش روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د داسې یو لوی روغتون جوړېدو ته هم ضرورت و. د عامې روغتیا وزارت دغه اقدام په داسې حال کې کوي چې د کابل په ګډون په اکثرو ولایتونو کې خلک د روغتیایي خدماتو له موجوده حالاته خوښ نه دي. د عامې روغتیا وزیر بیا په دې وروستیو کې ولسي جرګې ته په وینا کې وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د پخوا په پرتله روغتیایي خدمات یو څه معیاري شوي. دا وزارت وایي چې د افغان ډاکټرانو مسلکي وړتیاوې هم لوړې شوي او اوس په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ډیرو ناروغیو درملنه کیږي. خو له دې سره سره بیا هم هر ورځ لسګونه افغانان د درملنې لپاره نورو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته ځي. خو د دایکنډي په ګډون د لرو پرتو ولایتونو اکثره اوسیدونکي بې وزله دي، بهر ته د ناروغانو د انتقال وس نه لري او د داسې روغتونونو جوړول به یې په ژوند ډیر ښه اغیز وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سهار اته بجې او یو څلوېښت دقیقې دي. نور د راپورونو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو، خو دوه اونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته خپره کړو، د بشري اساسي حقونو اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. د دې اونۍ په خپرونه کې سوله او بشري حقونه یو له بل سره څه تړاو لري خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ییز دفتر د تخطیو د څیړنو څانګې مرستیال ښاغلی عبدالواحد سیرت راسره میرمه د سیرت صاحب خپرونې ته ښه راغلی.
مهربانی سه. زه په لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او د خپل ګران هیواد مینوالو او اوریدونکو نرو ښځو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په لومړی سر کې د صلح او د بشري حقونو په اړوند نن پروګرام لرئ، که ستاسو اجازه وي زه به لږ زره ماکس د صلح په رابطه زموږ او ستاسو د اسلامي دین مقدس په اساساتو کې لږ رڼا واچوم چې تر هغو پورې د بشري د حقونو سرچشمه چې د غزان نیول کیږي او زموږ او ستاسو ګران محبوب رسول صلی الله علیه وسلم په دې حق لسکړي او لانډه مختصره وینا په وکم. د صلح مخالف یا مغایر کلمه هغه نارامي ده. د هر نارامۍ نه مونږ کوای سو چې هر څه تر واخلو، ضد جنگ اخیستی سو، خشونت اخیستی سو و غیره. یعنی د صلح مترادف کلمه هغه نارامۍ ده. بیا نارامي په هر اړخ کې ځان ته مختلف نمونه او مختلف موضوعات لري. برحال پیغمبر صلی الله علیه و سلم د بعثت نه مخکې چې د حلف الفضول په مجلس کې چې ګډون وکړي هغه وخت کې لا مبوس په رسالت باندې نه وسوي چې هلته یو نوه ناخوالۍ موجودې وې. د ابو جهل د حکومت په دوران کې ناخوالۍ موجودې وې او هلته بهرني تجاران نسوی کولای چې خپل مال راوړي او خلک مسؤونه نه وله. نو په دې وخت کې چې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم لږ زره غاټ و، د یو تجار وښه رای وړه هغه ابو جهل واخیسته، بیا بالاخره پیسې نه ورکولې. نو دلته حلف الفضول مابین ته راغی چې مشرکینو د مکې کېنستل چې باید دا مکه پر امن کې. دلته هر څوک چې راځي ډیر په ډاډه ژوند باندې راسي، په ډاډه زړه باندې راسي. په دې ګډون کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم اشتراک وکړي. نو معنا دا ده چې د بشر د هستینه پدې نړۍ کې د هر صلح ترڅنګ نارامۍ سته، او د هر نارامۍ ترڅنګ خلکو کوشش د صلح او د آرامۍ کړی دی. نو په دې اساس اولینه هسته د پیغمبر سره مخکې د بعثت نه هغه د صلح په رابطه باندې هسته گذاري وله. چې کله هسته گذاري وسوله، دغه هسته گذاري د انسان په ټولو اړخونو باندې، حتی روحن، جسمن او د بشری ژوند په ټولو مواردو، په ټولو اړخو باندې مؤثره اغیزه کوي. نو په دې اساس باندې بشر چې خپل ژوند په دې دنیا کې پیل کوي او پیل کړی دی، د ضرورت او اړتیا صلح ته لري.
بره مننه. صلح او بشری حقوق یو بل سره څه تړاو لري؟
صلح یو مهم عنصر د ژوند دی. که چیرته د بشری حقونو په ژوند کې صلح نه وي، نو د بشری حقونو هغه ټول حقوق چې هغه اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، دغه مهم عنصرونه دي او عوامل دي، دا ټول د خطر سره مواجه کیدای سي. که چیرته صلح وي، امنیت وي، نو د بشری د حقونو ټول تأمینات په دې کې خوندي دي. هغه اقتصادي تأمینات هم خوندي دي، مسکني تأمینات هم خوندي دي، پکې امنیت هم پکې خوندي دی، تحصیل هم پکې خوندي دی، تعلیم و تربیه هم پکې خوندي ده، اقتصاد هم پکې خوندي دی، قانونیت هم پکې خوندي دی. بالاخره د صلح دومره تأثیر گذاره کیدای سي چې هویت دغه ملک هم ثابته وایسي. دغه ملک انسانان د صلح په رڼا کې هغه قدر عزت جامع ته پیدا کوي، نور ممالک ته پیدا کوي. چې یو ملک صلح وي، پیغه کې قانونمندي وي، حتی بدون د کم شک و شبهه ستا وګړي کې په ډېر افتخار نور ممالک قبول کړي چې دا د فلانکي ملک دی. هغه ملک پیشتاز په صلح کې، پیشتاز په آرامي کې دی.
درنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري. اوس یې ولنډه وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیل لرل. مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. مون د حکومت خایښ لرو چې مون د وګو باندې بس
پر لسټ. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د خبرونې دوام ته راغلی. په بشری حقونو باندې صلح کومې مثبتې اغیزې لري؟
صلح اجتماع ته سوکوالی، خوشحالي او اجتماع په خپل محدوده ژوند کې په ښه سوکاله او په آرام سره ژوند کوي. دا یو موضوع. بل صلح په اقتصادي اړخ کې هم ډیر مهم رول لري، او همدغسې صلح په امنیتي سیاسي چارو کې، او صلح په محیط زیست کې، او صلح په تعلیم و تربیه کې، صلح د قانون گذاری په چوکاټ کې، د عدالت په چوکاټ کې، په دې ټولو مواردو کې صلح ډیر مهم رول او اغیزه لري. که چیرته صلح نه وي، دغه مختلف وګړي چې په اجتماع کې ژوند کوي، د دوی ژوند د خطر سره مواجه کیدای سي. کیدای سي د دوی ژوند په سیمه ایزه جګړو کې سره مصرف سي. بناً صلح موږ په دې وایو چې اجتماعي ژوند ته سوکالی راولي. هر څوک په خپل اجتماع کې، په خپل دود او کلتور کې خپل ژوند د صلح لاندې تیرولی سي. او همدغسې اقتصادي په ژوند کې صلح یو ملک ته، یو فرد ته، یو اجتماع ته، یو طفل ته ښه ژوند وربخه کې.
په یوې ټولنې کې څه وخت واقعي صلح راتلی شي؟
واقعی صلح پیغ وقتی رات لیسی چه چوک، یو خو الهی قانون تا غاره کی دی، دویم وزی قانون تا غاره کی دی. که چیر تا دغه قوانین تا غاره کی دی، او دغه قوانین سی پیل سی، سی اجرا پی وسی، او خلق ورت احترام ملری، دا صلح رات لیسی. او که چیر تا قانون حاکمیت و نلری، لکه چنگ چه وست با قانون اساسی که دویستم مانا چه اغا تبیز نمانی، پا هر طولنه که تبیز وی د یو قشر خلک دی ډیر پاس وی دی بل دی کته وی یو دی نازنۍ بل دی نازنۍ صلح نشي راتللی. حق به ورکوي د قانون اساسي د دویسته ماده په رڼا کې د ټول د یو ملک د یو اجتماع که هغه نر وي که هغه ښځه وي که هغه ووړ وي که هغه زوړ وي ټول د قانون په وړاندې مساوي او برابر وي صلح راتلی سي. که چیرته صلح نه وي نو دغه نور موارد هم زمونږ او ستاسې لاسته نسي راتللی. نو بناً هغه وخت صلح تامینېدی سي چې هغه قانون الهي او وضعي قانون ته غاړه کیږدي او هغه په ښه درنه سترګه ورته وګوري او د هغه مراد وسي صلح تامینېدی سي غیر د هغه نه تامینېدی سي او همدغه متضمن د ټولو اړخونو د بشر متضمن دغه دوه قانونه چې هغه الهي و رسول صلی الله علیه وسلم حدیث او تر څنګ یې وضعي قوانین دي.
مننه کوم کور مودان چې په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خپرونه مو تر پایه واورېدله. دغه خپرونه تاسو هر اونۍ د چهارشنبې په ورځ له غرمې وروسته او تکرار یې د پنجشنبې په ورځ له غرمې مخکې په ټول افغانستان کې د ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 1260 نوي او په لویو ښارونو کې په FM 100.15 څپې اورئ. تر بلې خپرونې مو الله مل شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
مخکخ خزی
احمد شبریم د مخکشو شزو په پروګرام کې دا ځل داسې څوک له ما سره میلمنه ده چې هم شعر لیکي هم نثر لیکي، هم یې د شزو له خاطره په بیلابیلو برخو کې کارونه ترسره کړي دي. او دا مرسل احمدزی ده سي د سپوږمۍ مجلې د امتیاز څښتنه هم ده. مرسل احمدزی، تاسو مخکې تر دې سي د دې مجلې امتیاز خپل کړي، څه شي دې ته وهڅولی سي تاسو باید په کندهار کې یو مجله ولري؟
محال یا سیمه که چی ما کار کوی پا کندهار که در شوزو وضیعت ده پا کتولو سره ما ده تصمیم ونیوی چی حال تا باید در مرمنو لپاره یو چاپی رسانه موجوده وی ترچو تاسو پیجی در رادیو تلویزون تپی هوایی تپی دی چی کل زهن تا ورسی ری یا سترگوی ووینی هغل زهن تخه بیو چو وقت لپاره پاتکی ری او بیا ورکی ری با دی لپاره چی شدو تا موش شپو هوایی ورکو زدی تا ارسوان چی سپور می چاکم.
داغ مجلس تاسو خبروی دا پو کمو سیمو که خلکو ترسوی گرانه ندسی کلی و باندو تا ورسوی؟
مشتر خپل واسا پوری کوشش کو چې دا مجله د ښځینه مکتوبونو ته ورسو، ښوونځیو ته ورسو، همداراز له کندهار، سیوا، زابل، هلمند، اروزګان ولایتونو ته ورسو او همداراز جلال آباد او کابل کې هم تر هغو مخکښو ښځو پورې رسوو چې هغوی د قلم خاوندانې دي یا د نظر خاوندانې دي، څو د هغوی نظرونه او لیکنې له ځانه سره ولرو چې نورې مېرمنې ځینې ګټه واخلي، ترلاسه یې کړي. دا خو یو ستونزمن کار دی په اصل کې، خو تر خپله بریده پورې موږ کوشش کوو تر خپله وسه پورې چې هغه څه مو په واس کې وي هغه ورسوو تر مېرمنه پورې.
تاسو خپلې لیکنې هم په دې مجله کې خپروي؟
بلې، هو. دغه مجله هول حق د ښځینه لیکوالانو دی، البته زموږ کاري ټیم چې دی هغه کوشش دا کوي چې په چون دا مجله د ښځینه لپاره ده، نو کوشش مونږ دا دی چې د ښځینه لیکوالې لیکنه په لومړیو کې راسي، تر څو ښځینه لیکوالې هم وهڅول سي او د ښځینه لیکوالانو لیکل تر ښځو پورې ورسېږي.
د مخکښو ښځو په پروګرام کې مرسل احمدزی را سره ده. مرسل احمدزی، تاسو د ادبي کارونو ترڅنګ ان جی او لري او د میرمنو لپاره پکې کار کوي، لدی لارې تاسو د افغان میرمنو لپاره څه کړی دي او څه کول غواړي؟
او دبليو ایچ ډی د ښځو د اقتصادي خوندیتوب بشري حقوقو بیا رغونې د ملاتړ موسسه لرم چې په کندهار کې د ښځو د اقتصادي وادي لپاره کار کوو. هغه په هغه کې د دوی لاسي صنایع لپاره بازار موندنه ده، همدارنګه د دوی د بشري حقوقو څخه دفاع ده. نو مختلف کارونه مو تر اوسه ترسره کړي دي چې په نندارتونونو کې مو د دوی لاسي صنایع وړاندې کړي دي د کندهار د میرمنو، همدارنګه د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې موږ ترمنګونه ورکړي میرمنو ته، هغوی ته مو چاپي مواد ورکړي دي تر څو هغوی وکولی شي هغه داسې چې په ورکشاپ کې وایي هغه دوی له ځانه سره په خپلو کلیو باندو کې نورو میرمنو ته تدریس کړي. دغسې پروګرامونه مو تر اوسه سره کار اچولی دي.
مرسل احمدزی، که ستاسو د کارونو تراشو یوی خواته په ادبی برخه کې کار کوي، بلې خواته بشري حقوقو په برخه کې کار کوي، څه فکر کوي؟ ګرغه سه پراخ کارونه ډیر یو څو کبیله کستا سو پرنګ باندې ترنګ ورته رسیدای شي. بل یو څه چې
تاسو هیر سو هغه ما خپل شخصي ژوند دی، چې خپل شخصي ژوند هم پر مخ بیایم. ا رښتیا هم ستونزمن دی خو ناممکن نه دی. البته د افغانستان د میرمنو ژوند ته په کتلو سره دغه موږ میرمنې چې قربانۍ ته ولاړې یو، هغه په همدې خاطر دی چې خپل شخصي ژوند نور ته وقف کړی دی. بلکې ما د لیکوالۍ وخت ډېر وخت په بینجو په برخه کې او د سپوږمۍ د کارونو په برخه کې ځای کیږي، خو بیا هم هغه خپل خود او تکلم چې کړی دی هغه د افغانو میرمنو د ژوند د بدلون په خاطر دی، تر څو د دوی په ژوند کې یو مثبت بدلون رامنځته شي. نو بس تر دې ګړی خو شکایت نه لرم، تر اوسه ورباندې غښتلی یم، د دوستانو دعا ته ضرورت لرم چې پر مخ هم موږ وتوانیږو د میرمنو لپاره څه ناڅه لاسته راوړنې ولرو.
بس له همدې دعا سره به د مخکښو ښځو پروګرام هم پای ته ورسوو. مرسل احمدزی، مننه کوم چې په دې پروګرام کې ملاسدی رادیو سره برخه واخیسته.
دکل زالو همرا لنی نیڈا ډک دل تزړونا دل تک ځانګې ډک لسالو همرل مینې ډک دل تزړونا مخبول کو ته د قسمت تورې ترشلې مخبول مټو جوړو درې مهالو مخبول کو ته د قسمت تورې ترشلې مخبول مټو جوړو درې مهالو مکرلې پریش کلا سونا جوړو د خپل کور دیوالو جوړو د خپل کور دیوالو ستو کماندا دل تل کانو تا شروع دونا مپو چو دختو وڑ ولی دی موجونا مدغر پچڑو نچولی نکترونا مپو چو دختو وڑ ولی دی موجونا